درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن سه شنبه ده، د مریض 1409 نیوی، د عقرب 1409 او د میلادي 2000 د نومبر 3. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې د عکس العملونو، د امریکا د انتخاباتو او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله لکبلنن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي ژربه د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي، او ایرانی رسنۍ وایي د خوزستان د ازادي غوښتونکي غورځنګ مشر نیول شوی. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماشام ارګ په خپلې پاڼه کې خبره کړه، پرونی برید یو بشری جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو، تکیه خانو، علمی، فرهنگی و اکادمیکو مرکزونو او په ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولای.
طالبانو دا برید غندلی او په هغه کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویان دي معصومی جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وربړل شوي دي. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش په غاړه اخیستی دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ټول به ژر د کندهار ولایت امنیتي وضعیت وویني چې ښه کیږي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوښ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي وو. د کندهار په ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخي حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرجوب لاړولي او ژربه د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه طالبانو وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قومندانۍ ویندوی ثناء الله روحانی رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا وروسته هغه په ډزو وژني او د حوزې امر او د بلوک قومندان ټپیان کوي او خپل هم د پیښې له ځایه تښتي.
د روحانی په وینا د تورن کسته موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 90 میلیونه امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ له لارې رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې. د ایران د خوزستان د بیلتون غشتون کې غورځنګ مشر نیول شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیرې یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دی چې تهران هغه وروسته له دې یرغمل کړ چې نوموړی تیرې چې ترکیه ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غوښتونکی غورځنګ چې یو وسلوال غورځنګ بلل کېږي د ایران په جنوب لویدیز کې د خوزستان په ولایت کې د جلا دولت تر مستقولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکو عربان دي ډیر تیل لري. د ناګورنو قرهباغ د جلا غشتون کې سیمه پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوی اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو لسر تیری وشل شوی دی. د وشل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنوي څنګه پرون دو شنبه خبر کړي د نګورنو قرهباغ د دفاعي ځواکونو د قومندانۍ مرستيال د ګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دي. په دې سره د سپتمبر له 20مې راهیسې چې پر دې لنجمنی سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمنی ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړ برخمن دي جګړه پیل شوې د نګورنو قرهباغ د ادارې د وژل شوی پوزیانو شمیر 1,000 ورسید. او د جرمنی په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه ولګول. د دوشنبه په ورځ جرمنی د نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړ چې په ټول اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پراتلو نور اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د ورستۍ حمله له کبله سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي.
ولسمشر غنی و چې د پرونی حمله په وړاندې خبرداري ورکاو. د غزنی لارو تیریدونکو مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره سکانو لغته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. را به شلومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړی. غنو چارواکو مؤسسو د برید یو جنگی جنایت بللی دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ملګرو ملتونو د امریکا حکومت اروپایي ټولنې ناتو او پاکستان دغه ډلیزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگی جنایت بللی او ویل دي چې لاملانو به غچ واخلي. تفصیل اجمل انورانی کوي.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه چخصتو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د دې حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تورستي پیښه. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حمله یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. دا د سخت اندیښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا ډزې وکړې چې په مخ خبر اخلل. د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژان چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضرورېر محصلان او نږدې 900 استادان لري چې د ریپورټونو لمخې د حمله پر وخت نږدې 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچي سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې څلیرش کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جګړو او ناامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دشتو ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي، چې په وینا یې د 250 کورنۍ سره مرسته شوي او د 1500 نورو بې ځایه شویو کورنیو سره به هم مرسته وشي. صادق رشتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغه دشتې ته تللی چې سلګونو کورنیو د جګړې له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی. بده څورو څورو کې شان میام ګرد پاتې سوي دي، در پدار ما دې مزان د بل په کبه ټکرانه کې مداده کې تزان رسولې دي. خاک پساره دي
د کورونیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولې چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای لنورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خړو څن لري نو لوړ ژوند غواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو ورلې ټیکه، دغه ورلره ورکه، دغه مؤمنانو سه ورکه، دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسیمې به یو شمېر نوري کورنۍ هم د جګړې لویرې بې ځایه او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالاتو چې کورونه ګرده پاتس به دا سره راغلی دي چې دا په غاړي کې دي، دغه کالی دي، یو یو ګډړې راخست دي، دا ګډړې ستل ته ځان راورسوي. نور کورونه شانه ګرده پاتس وي دي مکمل په دا حالات کې موږ راغلي. نو مې کورونه پاته دي، هغه مر روان دي، دا کورونه دا مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بي چې په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي. امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بیا ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همدارنګه کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسترولې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بیا ځای سي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکي یوې میاشتې پوری دغه عمر کورونه
به ځای سیوی ولر. د کډوالو چارو رئیس پر داس محل پر اتلونکو یو میاش کې په کندهار او غونډوي ولایتونو کې د لزر کورونی د بی ځای کې دوه اټکل کوي چې شاید سړې هوا په زیاتې دوسر د دغه کورونی ژوند چې ډېرې سرپنانه لري لاستونزمن سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حمله د نړۍ د غنو چاپیا او تصویري رسنیو پام ځان ته ډیر اړولې ده. موږ دلته یوازې د وی خبرونه تبصره را اخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشي لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز رسپانې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورسپانه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان پریشي چې له خلکو پیسې اخلي. ورسپانې ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عزیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپل جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 مینیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له خلکو خصوصا له موټر چلوونکو پیسې اخلي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر بیا وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او په کې د خلکو شخصي معلومات، کورنی عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي. طالبان بیا دا خبره ردوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی ښار د شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی، هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاو خاصې مکه زیود موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو البته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې په ما باندې حمله وکړه، سکان لغته لاندې راونی ولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه په کسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکو مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته نه نوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لمندلو ورسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. دا غزنی محلی چارواکی هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. دا غزنی د والی ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړي وو، کله چې به ور سره ګیر کړل ور ماتولې ممرګانې ور باندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چې کوي ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو تر څنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي وهي حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځینو مشخصو کسانو موبایلونه چک کوي، د عامو خلکو موبایلونه نه ګوري. تر دې وړاندې هم طالبانو د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سندرو په اورېدلو، سمارټ موبایلونو په ګرځولو، د ژیرو په خریلو، تیز رنګ او تنګ کالو په اغوستلو، د ټیټو پایڅو په ګرځېدلو او د ډولي ویښتانو په جوړولو بندیز لګولی و. د غزنی د اندړو د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ورباندې لګولي دي.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ډیرو په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره دي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورځ دواړه پر یو بل میاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته ځي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به یې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او مرستیاله کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ترامپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هیواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي: سره رنګي د جمهوري غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي، او زیړ ټالوهونکي یا بدلودونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلودونکي ایالتونه ډېر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکال فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په سګنو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښ کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړي وي. دا شمیر د 2014 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابر دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولې وي. د امریکا غږ د ریپورت په اساس پر رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبليو بوش پلار جورج ایچ دبليو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشرم د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. د رسنیو په 2014 میلادي کال کې وړاندوینه وکړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رای ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
مخکې مو وویل چې د ډیرو په نظر دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې باندې د افغانستان پر حالاتو تاخیر ولري. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. احمد شبر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې له ګشتې هم سیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتی وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل، د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووسي. کورټسمن زیاته کړه، پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکي وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپ سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلارې کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال